در استودیو است آقای نوری، سلام و صبح بخیر دوباره.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خپله دنده پرېږدي او پر ځای جنرال جان مکنیکلسن ټاکل شوی دی. جنرال جان مکنیکلسن څوک دی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقاتي راپور هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د بغلان والي وایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د هم پوره خبرونه. د امریکا حکومت جنرال جان مکنیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومول دی. که چیرې جنرال نیکلسن له مشران جرګې د باور رای واخلي، نو دی به د جنرال جان کمپل پر ځای وټاکل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک تیر شپه رسنۍ ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډیر باخبره دی.
Lieutenant General John McNicholson is an accomplished soldier.
The way Police General John McNicholson published for the Mana Yosef Terede, Afghanistan, and Riki Prakata Jurgalari of Haraka Chedas, Wakunu Mashrikarida. د امریکا د دفاع وزارت ویان په خبري غونډه کې د دفاع وزیر اشتن کارټر هغه لیکنه ولوسته چې پکې د جنرال کمپل د خدمتونو ستاینه شوې وه. تمه ده چې وروسته تر دې چې یو نیم کال جنرال کمپل په افغانستان کې کار وکړ، تقاوت واخلي. د بغلان والي وای د ډنډ غوري پولیسوالي کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان ټپي شوی دی. عبدالستار بارس 13 ورځ نه وخت رسنۍ ته په پلخمري شهر کې وویل
بعد از ساعت 2 ملالال
تر دو بجو وروسته ملالال زرالم او محب سخت ټپیان شوی دی. ملالال د ډنډ غوري قومندان او زرالم او محب دغه ساتونکو عمله تړي وو. د والی په وینا له تیر دوه ورځو راهیسې چې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي، ویش طالبان وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. طالبان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل شوي او افغان ځواکونه ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یوې اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر کارکونکو حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ګریش کولوسوالی په ابازان سیمه کې تیر ورځ د دافا په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې څلور ماین پاکان پکې وژل شول، درې ټپیان شول او یو تنه ترې تام دی. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ماین پاکان خلکو ته بشري خدمت کوي او دا ټول بریدونه چې د بشري حقوقو خورا ابتدایي اصول هم پکې نه مراتیږي، په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو حالو ځلو مخه نسی نیولای. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوب کې چې په بنګلاديش کې روان دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د لوبې ته ښه چمتو شوی دي.
د افغانستان کرکټ د مسلمانو لپاره دغه سره لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ کوم هم امدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکړي شي بریا ترلاسه کړي او خپل وړتیا په لږه هم خوښي ورکړي.
د نړیوال جام په بی ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ سریلانکا او کاناډا ځای لري چې د دوه ټیمونو به هم نن مسابقه وکړي. د نړیوال جام لوبې 13 ورځې پیل شوې چې کوربا بنگلاديش، جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماته ورکړه. د ایران ولسمشر تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پاریس ته له رسیدو وروسته حسن روحانی رسنۍ ته د خپل سفر د اهمیت په اړه وویل
ما خواهان یک رابطه خوب با
ایتالیا مش کوړو چې له اروپای ټولنې سره د فرانسې په ګډون شې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل دي. دا سې اړیکو چې دوه هیوادو ته ګټه ورسېږي. که خدای وغواړي موږ به وطنۍ شو چې په دې سفر کې د دوه اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
سفر یک قدم مهمی ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمه ده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي چې په دې کې د 114 مسافر وړونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټر په جوړیدو کې شراکت هم شامل دی. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت په دې تلاره هواره کړي چې د 2018 کال له پیله ایران 200 پيژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته تر تګ مخکې په روم کې ویل چې دا ممکن ده چې تهران له امریکا سره هم ښه اړیکې ولري. د سویډن د کورونی چار وزیر وای هیواد په پام کې لري تر راتیا زرو پورې حق پناه غوښتن کې له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلی او د پناه اخیستو غوښتنې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي دوی له هیواد د شپېتو زرو کسانو د ایستلو مسله څېړي خو کېدای سي دغه شمیر تر راتیا زرو پورې لوړ سي. دغه په وینا حکومت پولیس او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپل هیوادونو ته د دغه رد شوو پناه غوښتونکو د لیږلو چارې تنظیم کړي. تر کال سویډن ته له 118 زرو زیات کسان ورغلي و چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله تر ټولو لوی شمیر دی چې دغه اروپای هیواد په خپله خاوره کې مني. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډېری برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته 64 زره زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسېدلي او له 170 زیات هم په خطرناک سفر کې مړه شوي دي. پینځه شدینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر ډیر شو ډیر ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه د غدو میرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کوي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې یو ځای وي بیا ورکی شوي دي. لومړی ځانوژونکي یو ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودیدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درو نور د مارکیټ د ننه یو په بل پسې چاودنې وکړې. پنځمه چاودنه د ښار په خوله کې امنیتي پوسټ سره وسوه. په چیبوک ښار کې اکثریت سویان دي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښاره د 2014 کال په اپریل کې د یو شونځي درې سوه نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل سوی او 219 زده کوونکي لا هم ورکې دي. او د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانونی له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکو سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي ترڅو به یې لوړ شي. دا خبر د روسیې د ستر پایپلاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیې او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکارۍ څرګندونه کوي. روسیا له دې سازمان بهر د تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی. د لاکایل په نوم د روسیې د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مشر د رواني اونۍ په پیل کې ویلو چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیل او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیه ثابته وساتل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کغوړی بیا ولولې د پانه ته ورتلای شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای د امریکا دفاع وزارت د دغه دند لپاره جنرال جان مک نیکلسن ټاکلې ده. چین وایي د ورېښم د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنې ولاړ دی او د لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق موضوع مو په یو تحقیقاتي راپور کې څرګندل ده.
طالبان غوښتل چې ما هم تیاری کې نظام باندې قیصر ما مور پلار زخرس کړم ولا کروپی ولیم تیاری وکړ دا غسولار سره دا غروبار سره دا غزان هم پځه.
یخ پرونه په دوه منی مې کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې جون پښيبو کې مودازل پننګرهار کې د میعلي صاحب زیارت چیرلې ده.
پدې کې غاټ غاټ جنزیرونه پراته دي او پدې کې غاټ غاټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانه راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته دنه نه کوي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ لپاره نوی کس ونومود. جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 13 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 55 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. چین وای چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو راپور ته واورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپل وروستۍ ګڼې کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغه کې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړې چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هیوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسدو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې د ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې سولې ته د رسېدو حادثې ټکنه شي. انډیپېنډنټ لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلې پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو درانیولو لپاره و او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لری کېدو سبب شوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل شوي دي. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې او په هغه کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزه چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړې ده. په لیکنه کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب شوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نوري پایي ځانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکني سول چې په وروستیو کې د وسلوورو طالبانو لخوا په سیمه کې ښخ شوي دي. دوی تر هغو منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزې سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوذ یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلې دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمینې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی صاحب، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورته یو موضوع هم د افغانستان کې د فساد موجودیت تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکو دا خبرې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته د پیکینګ د سفر په مهال کړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور رسنۍ سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور رسنۍ سفر په ترڅ کې د چین له چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړ مورز وکتل، تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. وانګي بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لارې تیر شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ایز کانفرنس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپل د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېر زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه تخنیکی نم منگه ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اگه نفر چی اگه سرک و اگه لار بانی کار کهی پدی بانیم آشناس در افغانستان لپاره یا کتی گتی لدی.
دوری شما لار چی تاکل شویده دواخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی. خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې د خپله د سالنګ تونل وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې د خطرات په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کالا دا دوام کی مگم امکانیت دا جهات اقتصادی نم دا امکانیت لریس داوی که ممکن دونه زیاد مصرف بکی اونی سی چی کدا کالی فرزم سو کالا مخ که دا کار کرده ممکن دا دیر مشکل او مگم او کدی پیشرف تخنیکی امکانیت لری چی دی غرور راند دا تونلون او سیو هر جایی که چی غرون تونل رو که هر جایی که چی سعی لاره ده کولای سی عادی سرک و بل جور کی.
روس تردیه چی صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د دل لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو او نن پای ته رسیږي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د تیرو کلونو په پرتله د قاچاق اندازه کمه شوې ده. د انسانانو په قاچاق کې څوک لاس لري او د کومو اهدافو لپاره دوی انسانان قاچاق کوي؟ په تیره کم عمره ماشومان په دې اړه رحمت الله افغان یو څېړنیز راپور چمتو کړی دی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیا په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیا وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیا وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیا چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې، خو سر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا که روپۍ ولې مې تیاری وکړې. دغسې ولاړ سې دغه روغبار ورسره دغه ځان یم پېژر ملا کیم غټ سړی دی، دغه ځایګي مشر دی، تیا نپاره لري غولوی که مالیانی کړم زه جنت ما ځان وچ کم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړم بېرته راغلم.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیا نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول، او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاری کړي روپۍ د پلورو ته ورکړي په زور هم راویستلي وو په رضان راویستلي څلور سبا کې راکوئ دا وخت قرآن شریف یې کوئ وخت کوئ کم کم راکوئ لمونځ یې راښوئ واسکټ یې ماته راکوئ ما نه اغوستی ول زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته لاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنی نه یاست موږ دا اجهاد کوو.
یحیا وایي هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله یې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواد بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاق کیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وایي دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاق کیږي.
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وایي هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشتن، قاچاق شده بدون از خانوادهش خبر.
دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوی و چې کورنۍ او احوال نه ور باندې درلود. قاچاق بلان ورته ویلی و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو غدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لېږل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچا کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شو او له نهه میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل، او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم و.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امر او ارقام دا ښیي چې په دې ډیر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډیر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تیره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي، په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. او حکومت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډیر قوي ګامونه پورته کولای شي. نو د حکومت رول او نقش ډیر حیاتي نقش دی.
ویل کیږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بیلابیلو لارو یو شمیر خلک د کارموندنې په هدف په دروغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مو نه ده. څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو اوسي، ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي. هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، ډېر جدي تدابیر لري او ډېر مخنیوي شوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی وو د ژوند سختۍ درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم ولکه روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ سم، و دوی ته څه ګټه ورسېده؟ زه همده همدلته څرخ ژوند کې زما یې له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاس ته د خپلو ماشومانو له لوېدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترمه میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه
و پیژن کدی په غوړه ګټه باندې پوه نشو. امام ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالر په ورځ کې راوړي وایي دا فاصله ډیره زیاته ده. په دې فاصله کې د پادشاه د اختطاف د جنسي تېر ډیر خطرونه نور دي. غوړه ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم و نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ور تسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
رحمت الله افغانو چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه تحقیقاتي راپور چمتو کړی و، کولی شي چې دا راپور بیا هم واورېدي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. د ازادي راډیو د خبرونو له لارې به بیا هم دا راپور درته خپور کړو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په ننګرهار کې د میا علي صاحب زیارت تاریخ او ځانګړتیاوې څېړلې دي. خو له دې مخکې بیا هم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومولی دی. که چیرې نوموړی له مشران جرګې د باور رای واخلي، نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي. د بغلان والی وای د جنډې غوري پولیسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی. خو طالبانو ازادي ریډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روان دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د ایران ولسمشر تیره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 8000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستنو غوښتنې رد سوي دي. 15 ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تیره ورځ برید وکړ. د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي بروانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړې چې د تیلو تولید کم کړي ترڅو بیې لوړه سي. او جرمني روسیې ته خبرداري ورکړ چې په برلین کې د یو 14 کلنې روسیې مهاجرې ته بدلمنې له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي.
دا قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د دې خبرونو او ځین نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کم. د غراس په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې د غراس فلمونه هم شته او عکسونه یا تصویرونه هم. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس به په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید او تاکسره مرکز ته خبر کړو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او کاناډا سره یوځای شوی دی. افغان لوبډله باید لږ تر لږه دوه ټیمونه مات کړي تر بلې مرحلې ته ووځي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان لوبغاړي به له پاکستاني لوبغاړو سره څرنګه لوبه وکړي او څه ډول تیاری ورته نیولی دی. فرید هوتک په ځواب کې وویل
د دې وړاندې چې افغانستان مسکنو ملي مدر نړیوال جام ته راشي، د افغانستان بورډ دغه ډول لپاره پرلپسې ډول معلوماتي کمپونه ترسره کړل او به تاسو ووایئ چې لوبله خلکو ته ترتیب شوې او خلکو ته ځان پیاوړی ډول ده. نو زه ته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي مسکنو لوبله دغه سنه لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ ته هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولای شي بریا ترلاسه کړي او خپل وړتیا له دې بیا هم خوښي وبرخه کړي. زبر تاسو ته مرشي پاکستان لوګره پیاوړي لوګره د ری وخت تاسو بلګلې چې سره سره لوګره ته ماته ورکړې دی او د نړیوال جابل کې څو وري پر لپسې د باندې بریا ته لا تکړه امدار از په ویره سم چې دا لوګره موږ نه سره پدې مهمه ده چې موږ له لوګره د ګروپ او دغه د ګټلو سره ان شاء الله د لوګره مورال نور هم ښه شي.
خو تک سب افغان لوګره څه احساس لري تر لوبه مخکي فکر کوي چې دوی داسې یو احساس لري چې دوی به د پاکستان پیاوړی ټیم مات کړي؟
بالکل زموږ نو دنا ان شاء الله دا ورته لري چې د پاکستان د پیاوړی ټیم مات کړي او تر څنګ کې د یو څه چې د نورو په پیاوړی ټیم سره لوبي لري هغه څنګه د سریلانکا هم ډیره پیاوړی لوبغاړه او بوستر وایته بلرن کې څه واټ لوبغاړه او وسطن کې هر یو لوبغاړه پر نړیوال ځای کې ګډون کوي او ټول پیاوړی دي نو د هر یو لوبغاړه لپاره افغان کرکټ لوبغاړه به په لوی تلاسر او خ چمتوال سره لوبغاړي ته خبر کیږي.
د پاکستان د ټیم کمزوري ټکی کوم یو دی چې تاسو امید لرئ چې مسابقه به وګټي؟
تاسو مونږ مله مسکن لوبغاړي ډیر په تلویزیون باندې نه خبرول کیږي مونږ هم لري د دې ورځې مسکن لوبغاړي د پاري نه دي کتلی خو زه به تاسو وایم چې مسکن لوبغاړي څوره د پاکستان د بیلابیل لوبغاړو په وړاندې بریا یې ترلاسه کړې دي نو ان شاء الله په دغه لوبه کې هم خپل لوبغاړي ښه تمه لري.
د افغانستان د بیټینګ په برخه کې ځینې اندیشنې شته څنګه دا بیټینګ برخه مو پیاوړې شوې ده؟
زموږ لوبغاړو په دې لوبې برخه باندې کار کړی دا تاسو به سره معلوم راځي کوم څه مو بل کې موږ څه په وحل کې لري د غټ په وحل کې لري نو ان شاء الله که خوري کړی ول متنا چې په وحل برخه کې زموږ لوبغاړي خپل تجربه کوي په نور برخه به هم په دغه نړیوال جام کې هیواد لپاره لاسته راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو د نننې مسابقې په اړه مرکه وکړه چې پاکستان سره انکوي. دا د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو لمړنۍ مسابقه ده. مسابقه پیل شوې ده په بنگلاديش کې. د دې مسابقې په اړه نور جزئیات به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. خو اوس 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام در تخپور کړو پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ازادي رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی. دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلای چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه او بل ځای کې بوای چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري. د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري. که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که ځوان دی ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی. او دا بشری حقونه حقونه چې ده دا کمزیات کیږي نه یو شان دی ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټول انسانان ته نو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 28مه ماده دا څه ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 28مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په هر ارسه چې دی دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شوی
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي. پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید داغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کېږي او سلیقه‌ای برخوردونه کېږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کېږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابري اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مانځته راځي او د واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو دا بزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسود ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا دغما جڑی دما چتلاڑی لک شما سوزی دما چتلاڑی لک شما سوزی دما چتلاڑی.
دغه غونو په اوریدو سره موږ په هیغو چې دغه غونه د یو عادی او نورمال انسان نه دی، یا خو لیونیان دي او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړې کړې. ازي وګمې رشید ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونو کلونه کېږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې درغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاده ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دیني اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاه آغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د سترې برخې څښتن وو.
معصوم زیل کې جڑا کوي دا د میلی صاحب اجازه ده امغه ته دم دوا کوو خېخ کوي.
د نموړي په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را پدی خو له خټو رغېدلې او هر ورځ ورته ګنشمیر کې کسان د خپل مرادونو د پوره کېدو په مخرزي او دوی چې د میالي صاحب المسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی اوسیدونکو دی په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې څومره په خپل کلی کې د میالي د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل مسیانو نه می اوریدلی دی وایي چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغه ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میالي بابا مدفون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره لیوانان را وصل کیږي یا دا چې د پیرانو تعویزونه کوي د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي میګان ورپسې بلا نور ډيري سلسله هم تړلې دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي. دا سي کوم میجی صاحب ته فکر وکړو چې په سکول بابا کې دی هغه د بادو د پاره دی همداسي مریدان د بیلابیلو سیمو کې خوارې کړي.
خغلی عبد کڅه هم اوس حالته نو سي خو وای چې د میالي صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشوم توپ تیر کړی دا چې لیوانیانو سره حالته څه کوي به هم عبد
زه خو غلطه چې کله هم لار شم د میالي صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی دا سي د ډیر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو د پاره کومي کوټی دی هغه کوټی نه دی تشنابونو ته ورته یو شې دی دا سي وړي وړي کوټی دی چې هغه لیوانان چلته تړل کیږي دا غو خوراک خاک او اته فاضله مواد او سچي ادرار چې دی په مغه یو ځکی وي د سلوي خطر زو د پاره الته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ وب او وچ ډوډۍ ورک
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت د کته لپخواره هیڅ هم دغه یو ډول دود را روان دي کنه چې تغیرات پکې راغلي دي.
زه ماشوم چې مونږ به شي بوقرواله راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کولې نو مونږ به د بوقروالو سیل ترتلو ماشومان به ونو هغه به مونږ ولې شي د جلال آباد نه خلک راغلي په چا به پیران راغلي هغه به ترې نه اوچتاول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړل او نن هم امغه سی په امغه سیستم باندې دا کار دوی روان دي.
د عابد په وینا چې د میالي صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. دغه زیارت منجاور پیر شاغه وای چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشل دي دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به وورو.
میالي صاحب څلور ځامن دي یو میا شوک بابا یو میا فاروق یو میا فضل یو میا عبد الله دو ځامن ورکی جنگ دیلی دی ورکی جهاد په ورکی په خور کې سرندیب دی چې ته دی ورکی دو ځامن دې تور سره راته دي موږ دوه میاشتې وادلرو زیارت کې یو میاشت مه فاروق ته یو میاشت مه میاشوک ته نو میاشوک خپل نو شي نيزي مه فاروق خپل نو شي نيزي دا زموږه صلاح ده د برته پراته نو خپل نکلو دا اجازه نه موږ لراته
د دې خبره چې کومي پیسې دوی د لیوانیانو لکورنو اخلي پر هغه پیسو ورته یو خادم نيسي او هم لیوانی ته د ډوړې بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغه ژورنالیستانو څخه دی چې د میالي صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې لډیر په خوړی سي په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیونی راځي د کورنۍ یو غړی ورسره وي اول خدغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوي شي چې زم میالي صاحب تزم بیان نه راځي نو د کورنۍ غړی ورته وایي چې تاسو مونږ بیا یو زیاته ډاکټر تم بیا یو بل اخر دلته راولي دلته چې کله راولي دلته میاګان دی په دې میالي صاحب کې چې دوی ځان د میالي صاحب اولاد بولي دوی ته ځانګړي کوټي جوړی شي تقریبا چلويخ یو چلويخ کوټي دي چې نه شدار لري نه دروازه لري یوازې یو ډول کوډه لغونت ده په دې کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او په دې کې غاټ غاټ کلپونه دي کله چې دغه لیوانه راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته د نن کوي او دا ځینځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چلی وای اول به دا دلته چلوي خورځي ساتي په چلوي خورځي کې دوی دغه لیونی ته یوازي وچه جوړي او مرچ ور کوي او دې سره د میلی سیم نسیان یا میاګان چې التزارونه بولی دوی وای چې مونږ دې ترڅنګ د مو دوا مور کوم یو وصول دادی چې د دې لپاره به دوی یو دوه درې کسان نیولې دي چې دوی ورته د ډوډۍ ورودي ا ډوډۍ ور کولم تقریبا ل انسانيت لری د ځکه هم نسی ورغورځي ل لری زیان مغه ځکه چې دې درړ شوی عمل ته دوی ضرورت مر پکې
د نموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سمبلګرو ل لوري ل مریضانو سره ډیر زور زیاتې هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم د چې د خغلی زیارمل د څړنی پایله سو او باید څه وشي له هغه به یو
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړې څومره څېړنه میکړې ما دا چې هیڅ لیوانې پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې برته جوړ شوی وي د واځي د خلکو په ذهن کې و خبره ده چې لپخوانی زمانو را پاتې ده او تر اوسه پورې هم د څه پاتې ده
هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي. نو ما چې په دې اړه ډاکترانو سره هم څومره خبرې کړي دي، ډاکترانو وایي چې نه یوازې دا چې دا لیوانیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخ پسې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځا ویروځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دیرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځي د هغه فریاد هم اورو.
وینه د استصرار مردم مستګي یا چې اسونجا مېرن او ځان مته نماز مخونه په ځای نه دی، هغه څه د زړه چی خود مګره د زړه بندګي خود مګره.
کی عجب ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو لویل هم دریغ نه کوي.
تلو پټا لو پټا زما کفن شا چې تور له هاد را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چې تلاړي لک شما سوزید ما چې تلاړي
د خوون او روزنی پانتون در واپخنه د څنګ استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې د ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفی اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې دا د دولت نه چې د دوه اروی ناروغانو په خاطر سپ میالي زیارت کې دي، په محترلان بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، د چلګو ډیر مالی دلی هم دي او ډیر بد وضعیت کې ګال تر ډیر پسترګو هغه تصویر چې مالغه جنرال خیس سیغه یعنی نسم بیانولای په خپل الفاظو کې د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه شي. دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروی روختونونو ته راجی شي او دوی سره د متخصصینو په هو خلکو په وسیله مرسته وسی او دوی له دغه ستونزو نه نجات ورکړل شي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جوڑ پا جین کو باندھ ننور و لگے دو ہاجما او تھا پکے مو پٹ پٹو نکھڑے چم آگا کتو باندھ ننور و لگے دو چراغن شیوے لاہم نور دختو پتنگ پت سنسو